یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي افغانستان کې د یو پیاوړي سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ملاتړ کوي. د سولې بهیر چیرته رسیدلی او طالبان څه وخت بیرته خبرو ته ستنیږي؟ خبرونه کې بشپړ حال درکوو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده، په دې اړه هم درته یو په زړه پورې راپور لرو. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مکړې د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل ښار کې د راکټي بریدونو د ترسراوي په تور یوه 15 کسیزه د داعش او حقانی شبکې نیول شوې. په پکتیا کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش او حقانی شبکې یو 15 کسیزه ډله نیولې ده. د ریاست نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي د داعش او حقانی دغه ترهګرو په ښاري سیمو باندې د راکټي بریدونو د ترسراوي اسانچاري کوله. په اعلامیه کې دغه ډلې د څو بریدونو یادونه شوې. له هغې ډلې د مزاری د یادښت په مراسمو، د بګرام په هوایي ډګر او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر راکټي بریدونه. دا کسان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د کابل ښار له 12 ناحیې نیول شوي دي. په پکتیا کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل تیره شپه افغان ځواکونو د دغه ولایت د جانیخیل او سمکنی ولسوالیو ترمنځ د پیرلکی په سیمه کې د عملیاتو په مهال دوه وسلوال طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. مومند که څه هم افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته خوندیتوب خبره وکړه، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي تر اوسه یې د دې کسانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي د همدې ولسوالۍ د موتی په نوم په یوه بله سیمه کې افغان ځواکونو د خلکو کورونه په هوانو ویشتلي چې له امله یوه مېرمنه وژل شوې ده. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2002 میلادي کال کې دا ورځ د نړۍ په د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ په نوم یاده کړه. سږ کال چې کورونا وبا په ټوله نړۍ خپره ده، د دې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو له حکومتونو، ادارو، ښوونکو او سیاستوالو غوښتي چې د کورونا په اړه معلومات ټولو ته د هغوی په مورنیو ژبو خپاره کړي. په افغانستان کې هم خلک له دې ورځې د جشنونو او مراسمو په چوکاټ کلمانځنی کوي. د افغانستان خلک په څه باندې درش ژبو خبرې کوي چې پښتو او دری د هیواد رسمي ژبې او ازبکي، ترکمني، بلوچي، پښتني، نورستاني او پامیري درې رسمي ژبې دي. د افغانستان په اساسي قانون کې ماشومانو ته په مورنۍ ژبه تدریس د ماشومانو حق ګڼل شوی. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د یونسکو له اصولو سره سم لمانځل کیږي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر وایي له ایران سره په پوله کې 40% ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون ویل د راتلونکي کال تر ژمي پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې ازغن سیم تیر شي. پاکستان د روان لمریز کال په پسرلي کې د ایران په پوله کې د ازغن سیم د نصبولو کار پیل کړ. د پاکستان د کورونی چارو وزیر دا هم وویل چې ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورند کرښه تر ډیره ازغن سیم لګولی دی. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د عمومي رئیس له سفر سره هم مهاله خبري سرچینې وایي د ادارې د ایران په دوو مشکوکو سایټونو کې د یورانیم او د زراعتو نښې موندلې دي. رویټرز خبري اژانس وایي د اټومي انرژي نړیوال اداره غواړي چې ایراني چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي. د خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په قول ویلي د اټومي انرژي پلټونکي د یورانیم او د زرو نښې په هغو ځایونو کې موندلې چې ښایي له کابو 20 کلونو راهیسې غیر فعاله وو. سعودي عربستان وایي پراتونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنۍ تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالره پانګونه کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي د پوځي صنعتونو د ادارې رئیس احمد بن عبدالعزیز الهولي ویلي حکومت غواړي تر 2030 کال پورې د خپل کلنۍ پوزي بودیجې په سلو کې 50 پر کورنیو پوزي تولیداتو ولګوي. سعودي چارواکو په ورستیو کلونو کې له نورو هیوادونو په تیر بیا متحدو ایالاتونو سره د وسلو د رانیولو لوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دغو قراردادونو کې یو هم له بوئنګ کمپنۍ سره د جنگي الوتکو په اړه دی چې ارزښت یې 10.45 میلیارد ډالر ته رسیږي. د اسرائیل د روغتیا وزارت وایي د فایزر او بایو انټیک واکسین د کرونا له کبله د مړینو او ناروغیدو په مخنیوي کې څه باندې 99% اغیزمن ده. د اسرائیل نیمایي وګړي د کرونا پر ضد واکسین شوي دي. د دغه هیواد د روغتیا وزارت وایي معلومات ښیي چې دې واکسین د هغو کسانو په منځ کې چې دوه ډوز ورته پیچکاري شوي په سلو کې 99.2% په ویروس د اخته کېدو مخه نیولې ده. اسرائیل هڅه کوي چې د مارچ میاشتې تر پایه خپل ټول وګړي چې عمرونه یې له 14 کلونو پورته وي واکسین کړی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
غرمنۍ خبری خبرونه او ری نګدې نیم سات کې مدرته دغه خبری مسلې راټولې کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د مصالحه عالی شورا له مشر سره خبری کړي.
د دې پروسې ستراتر کولو باندې ټینګار وکړي او ټینګار وکړي چې تقریبا په پاکستان کې پاتې ورسیږي.
نن د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ ده. افغانستان کې مورنۍ ژبو ته څومره کار کیږي؟
اوس موږ هوډ او ژمنه ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات ژبې کتابونه چاپ.
غزنی کې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر زیات شوی. چارواکي د لاسنیوي ټټر وهي.
موږ زر کوره مستحقین سروې کړي دي. د همدغه زرو کورو له جملې څخه مو 1500 فامیله مستحقین راایستلي دي.
په اسرائیلو کې د کورونا پر ضد د فایزر بیونټیک واکسین ډیر ګټور ثابت شوی. دویم نیمایي د ښځو په اړه نور بس د پروګرام ته ځانګړی شوی. مخاګله ازادي رادیو نه اوري رازو د خبرونه د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپات سیاسي روغې جوړې او هر اړخي زوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا سرګندونه 13 شپه د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا له رئیس عبدالله سره له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر کې کړي. په دې اړه د ملي مصالحه عالی شورا وایي چې عبدالله سره په خبرو کې خاغلی بلینکن په افغانستان کې پروان تاوتریخوالی اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه تاوتریخواله باید پای ته ورسیږي. د معلوماتو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال استډیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ د خاغلی بلینکن او عبدالله د خبرو جزئیات سیدي چارواکي په دې اړه څه وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تر ماښام د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا له رئیس ډاکټر عبدالله سره د سولې په اړه ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی بلینکن له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، متحده ایالات د عادلانه او تلپاتې سولې روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا وایي چې انټونی بلینکن له عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې د امریکا له لوري د افغانستان وضعیت باندې بیا کتنه روانه ده، د دغه هیواد د سولې بهیر د چټکوالي او تلپاتې سولې باندې د توافق غوښتونکی دی. د دغه شورا بیان فریدون خزون د دغه ټلیفوني خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
سولې روانو هڅو او په دوحه کې روانو مذاکرات څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او هم یې د دې پروسې د سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي. هغه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو وړ وبول او ټینګار یې وکړي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
د ښاغلي خودون په خبره په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف د سولې په مذاکراتو کې د چټکوالي لپاره د نړیوالې ټولنې د همکاریو غوښتنه وکړه. د سولې بهیر د چټکوالي غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني مذاکرات وروسته له هغې له نامعلوم برخلیک سره مخ شول چې د امریکا نوی ادارې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د امریکا لاسلیک شوی هوکړه له سره ارزوي. د اعلان د افغان حکومت له هرکلی سره مخ شو. ملي مصالحې عالی شورا ویان وایي چې د افغانستان د دولت پلاوی خبرو ته چمتو دی. خود نوموړي په خبره طالبان د سولې مذاکراتو ته تمایل نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر له ځان سره ولرو خو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو له دې مخکې دغه ډلې ویلي وي چې دوی په خپل منځي خبرو بوختي. په امریکا کې د نوي حکومت پراتک سره د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې په ځانګړي توګه د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ ټلیفوني خبرې زیاتې شوې چې د سر موضوع یې د افغانستان سوله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ له افغان ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزو اړیکو او د سولې په اړه باندې بحث کړی و. بله
ډیره مننه. په کابل کې مو همکار و چې ویلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربان په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا څرګندونې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دری هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه نه ده برابره، نو لګکی به څومره وکولی شي چې په خپلې مورنۍ ژبې لیکل او لوستل وکړي؟ په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې په کابل کې زموږ خبريالې چمتو کړي.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لری پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغنانی ده له منځه لاړ شي.
اندېښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر 12مه تدریس سي تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بل سنډه کاپیسا ولایت کې هغه لګکی ژوند کوي چې د لرغونی آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شایي لګکی 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلی کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شایي ده، خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل بھی نہ مے وری ادم مشکل
موخ پخی جب کلرو چو کنول تر چو مستا تر سرا کی موخ پوکری چ دا جب اچ ڈول دا چیر تا چی خبرے کو پ پختو یا تری وی سموک ستون زڈی ردا موخ نہ شو کولے پر سما تو گا پ پشی جب خبرے کو پشی پے کا صاف
پشی کا بنن جی. خود پوہنی وزارت وای پ مورنی جب از دکڑا د ہر افغان حق دی. د دی وزارت ویان دی نجبی اریا نزادی رڈو تو ویل د پوہنی وزارت پ دی برخه کی کار کړای سو د لګکیو او دریم ژبه کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دی لړۍ ته به دوام ورکوي.
څومره د وړاندې 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مزامینو تر څنګ دی وکول شي چې د ژبې مضمون د خپل مورنۍ ژبې په
اغلی آریان زیاته کړه چې د هیواد د دریم ژبو لپاره څه د پاسه 900,000 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به یې په 1400 کال کې بشپړ شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کاله کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وایي پښتو ټولګیو ته د دري ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کېږي چې زده کوونکي سزده نه کړي.
د پښتو صنف ته څوک نه ځلیږي چې درس ورکړي. یعنی پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دري ژبه باندې دوی تحصیل کړي مشکل دی، ورته څوک نه ځلیږي چې درس ورکړي. پښتو صنف ته زیات په سردوشته پاتې کېږي. یعنی هغه داسې استادان ورته نه ځلیږي چې هغه ته لږ زره څه شی زده کړي.
خود پوهنی وزارت بیا د پښتو ټولګي او خونکو د کمښت ستونزه ردوي و مغختل په هیواد کې د پښتو او دری ټولګي او خون کشمیر په ډاګه کړو. خود پوهنی وزارت په وینا دی برخه کې لا هم کرشمیر نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دری او پښتو ژبې ترڅنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمينه برابر شي. دا په داسې حال کې دا چې مخکې لدې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاجک، پښتون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهی، گواری، گجری، پراچی، قرغیز، مغل، کوزلباش، ترهاوی، جوگی، تیرایی، موری، جت، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشلی ډول ژوند کوي او ځینې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمالي توګه ډېرې داسې ژبې دي چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه هور موري، تیرایي ژبې لرو او ما اوریدلي چې په یوې پامیري ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمیر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به را پیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راهله حمیدزی وایي ویونکي
کم شوي،
که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجې او ژبې ثبت نه شي، رو رو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډېرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمېر ته په کتو پاملرنه کېږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 چپو او د غراز په لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدل شي. وړاندې درته په زړه پورې مطلب دا لرو چې په اسرائیلو کې چارواکي وایي چې د کووید 19 واکسین ډیر مؤثر تمام شوی او دوی به تر راتلونکو یوې نیمې میاشتې پورې ټول وګړي واکسین کړي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د سرخی پلس صنعتي پارکونو ته د سوداګریزو چارو د پرمختګ لپاره 10 میگاواټه تقویتي برېښنا وصل شو. د صنعتکارانو ټولنې مشر نصیر احمد انصاف نن ازادي راډیو ته ویل تر دې وړاندې 15 میگاواټه تقویتي برېښنا د پارکونو ته ورکړ شوې و چې بس نه کوله، خو له دې 10 میگاواټه نوې برېښنا سره به د پرچاوي ستونزه تر یو بریده هواره شي. د زیاته کړه د برېښنا د کمښت له امله د دوی سوداګریز کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي. د خغلی انصاف په خبره که څه هم دا برېښنا په بشپړه توګه د دوی ستونزه نه شي هواروي، خو په خبرې هڅه روانه ده څو نوره برېښنا هم ونخلول شي. د کابل د سرخی پله صنعتي پارکونو ته د 10 میگاواټه برېښنا داسې مهال لیږدول کېږي چې تر دې وړاندې صنعتکارانو د برېښنا د پرچاوۍ له امله شکایت کوو او ویل یې د ستونزې له پراخ مالي زیان سره مخ کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بهرنیو هیوادونو کې میشتو اتشو ته د افغاني محصولاتو لپاره د بازار موندنې نوې تګلاره معرفي کړه. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د دې تګلارې پر بنسټ وزارت په بهر کې میشتو اتشو ته دنده وسپارله سو بهرنیو هیوادونو کې د افغاني محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي. ښاغلی احمدی وایي د هیواد د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په هدف په بهر کې له میشتو اتشو سره خبرې شوې
شوی او دا پلان ورته تشریح شوی. نوموړی زیاتوي د دې لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد غوریانی د ویډیو کانفرنس له لارې په بهرنیو هیوادونو کې د دې وزارت له اقتصادي اتشو سره خبرې وکړې او ورته یې لارښوونه کړې چې افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې جدي کار وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پلان لري چې په راتلونکي کال کې د افغاني صادراتو کچه لوړه شي. د یادونې وړ ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې سوداګري زیات شي ګمرلی او د هغوی دنده دا ده چې د تولیدي محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي او تر څنګ یې د پانګونې په راجلبولو کې هم فعالیت ترسره کړي. دا مهال افغانستان په 22 هیوادونو کې سوداګري زیات شي لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو نړیوالې موضوع ته. په اسرائیلو کې د فایزر بیو انټیک واکسین د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ او مړینو په مخنیوي کې 99% مؤثر تمام شوی. دا خبره د هیواد د روغتیا وزیر د هغو کسانو چې دا واکسین ورته شوی د معلوماتو پر بنسټ وکړه. اسرائیل غواړي چې د مارچ تر پایه د هیواد ټول لویان واکسین کړي. د معلوماتو لپاره د ازادي راډیو خبريال اجمل اند را سره استډیو ته ملګری شوی. ان صاحب د دغه موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. اسرائیل هغه سیالي کې چې هیوادونه غواړي خپل وګړي د کورونا په وړاندې واکسین کړي د نړۍ مخکښ دي. د 90 میلیونو وګړو لرونکو د هیواد کې او بخې د 9 میلیونو وګړو لرونکو د هیواد کې نشته نمایي کسانو ته د فایزر بایو انټیک واکسین یو دوز ورکړل شوی. نږدې 3 میلیونه اسرائیلیان ته بیا دوه دوزه چې د کووید 19 په وړاندې د واکسینو بشپړ رژیم بلل کیږي عملي شوی. د دې هیواد د روغتیا وزارت وایي معلومات ښیي چې واکسین له کرونا څخه د مړینو په مخنیوي کې 98.9 مؤثر دي. همدارنګه په هغه کسانو کې چې دوه دوزه واکسین ورته شوي د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ کېدو په مخنیوي کې 99.2% مؤثر دي. د اسرائیل د روغتیا وزارت راټول کړی معلومات ښیي هغه کسانو چې دوه اونۍ مخکې د فایزر بایو انټیک واکسین دویم دوز اخیسته د هغه کسانو په مقایسه چې واکسین ورته نه ده شوی په کرونا د اخته کېدو چانسي په 95.3% کم شوی. اسرائیل غواړي د مارچ تر پایه پورې خپل ټول هغه وګړي چې عمرونه یې له 14 کلنۍ پورته دي د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي. دا به په نړۍ کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسینو په عملي کېدو کې د یو هیواد لخوا مهم پرمختګ وي. سر لنن په اسرائیل کې ځینې بندیزونه محکمېږي. کسان په دې هیواد کې لا مال کسان چې واکسین ورته نه دي شوي په کرونا د اخته کېدو لړۍ پکې روانه ده. خو په داسې حال کې چې واکسین پراخېږي دا هیواد غواړي یو لړ بندیزونه راکم کړي. لنن ورځې څخه په اسرائیلو کې لوی پلورنځایونه، مغازي، جیمونه، یو شمېر متوسط خونځي او ځینې نور عامه خدماتونه د محدودو کسانو لپاره پرانستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې هغه کسان چې واکسینونه یې کړی دي اجازه لري چې په کلتوري مجلسونو کې برخه واخلي، له هیواد بهر سفر وکړي او همدارنګه جیمونو او رستورانتونو ته ولاړ شي.
ډېره مننه.
د برتانیې چې د کووید 19 څخه تر اوسه 160 زره مړینې ثبت کړي دي په چټکۍ په خپل وګړو کې د واکسینو پروسه پر مخ وړي. د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن د جمعې په ورځ شمنه وکړه چې ټول لویانو ته به د جولای د میاشتې تر پایه پورې د کرونا ضد واکسین ورکړي. تر 18 میلیونو زیاتو برتانویانو ته تر اوسه د کرونا ضد واکسینو لومړی دوز ورکړل شوی چې د دې هیواد نشته هر دریم لوی کس پکې راځي. تمه کیږي چې د دوشنبه په ورځ به د برتانیې صدر اعظم په دې هیواد کې د کرونا له کبله د لګول شو یو لړ بندیزونو د نرمېدو پلان هم اعلان کړي. د بالکان په هیوادونو کې بیا مونټینګرو د ګوانډي سربیا په مرسته د کووید 19 پر ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین عملی کول پیل کړی دي. چارواکي وایي چې پلان لري د واکسین نورې بڼې هم ترلاسه کړي. استرالیا هم نن د کووید 19 پر ضد د واکسین عملی کول پیل کړل او په دې هیواد کې د لومړي کس په توګه صدر اعظم سکاټ موریسن تا واکسین ورکړل شو. دا هیواد په رسمي توګه نور وګړو ته سر له سبا د فایزر بایو انټیک واکسین پیلوي.
ډېره مننه. همکار مو اجملند و چې ویلې په اسرائیل کې د فایزر بیو انټیک واکسین د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ او مړینو په مخنیوي کې نږدې 100% مؤثر تمام شوی.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کورنیو بې ځایه شو شمیر په زیاتېدو دی. د دوی په وینا د کسانو د غزنی له ناامنو ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو غزنی ښار ته پناه وړې ده. پرون په دغه ولایت کې له 500 بې ځایه شو کورنیو سره مرستې هم وشوې. نور حالې زموږ د خبریال پر راپور کې
دا غزنی ولایت کډوالو چارو ریاست له 1500 هغه کورنیو سره 1.5 میلیون افغانۍ مرسته وکړه چې دا روان کال په ورستیو کې بې ځایه سوې دي. دا کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر در محمد کاکړ دا دغه مرستو د ویشلو پر مهال وویل په دې ورستیو کې د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه سلګونه کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله مرکز غزنی ته را بې ځایه سوې دي. کاکړ زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سوو کورنیو شمیر خورا ډیر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې په پام کې ونیسي.
1500 فامیل کومک د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لوري چې په ټول دی 99 کال کې د غزنی ولایت له اړوندو څخه یا د افغانستان له نورو ولایتو څخه د جنگ نورو ناخوالو په خطر باندې غزنی ته را بې ځایه سوي دي، د همدغه کومک مستحقین دي. موږ زر کوره مستحقین سروې کړي دي. د همدغه زر کورو له جملې څخه مو 1500 فامیل مستحقین راایستلي دي.
چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وایي په دغه ولایت کې په زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي، که مرستې ورسره ونهسي ستونزې به رامنځته سي. اخوا که څه هم د دغه مرستو ترلاسه کوونکي له ورکړل سوي مرستې خوښ دي، خو وایي کافي نه دي. حکومت دې ورته د موقتو مرستو پر ځای د کار زمینه برابره کړي. نورالدین له میدان وردګو څخه غزنی ته راکړه سوی دی. دی وایي هلته مو هر څه پاته سول، اوس د کور د خرڅ تر څنګ د کور کرایه هم راله غاړې ده، مګر دلته کار نسته. په دغه 15000 افغانیو مویله د یوې میاشتې گزاره وسي.
په سلو کې کم پیسه کولای شو موږ په دغه پیسو باندې خپل مشکلات حل کړو.
دا کډوالو چارو ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د بې ځایه سوو کډوالو شمیر 4500 کورنیو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وسام ورزو روزګان ته په روزګان کې د کرکټ ډېر ورځنۍ سیالي پایته ورسېدې. مسولین وایي د یاد لوبو څخه هدف ورزش ته د ځوانانو تشویقول وو. نور زموږ د خبريال پر راپور کې
وخت د مازیګر دی، لمر د غرونو په سرو کې دی او بریا ته هم یوازې یو منډه پاتې ده. دا لوبغاړي ځکه خپل نور ملګري متوجه کوي چې یوازې یو بال په واکې لري. دا په ترینکوټ ښار کې د کرکټ لوبغاړي دی. دوی د ترینکوټ ښار اړوند هوایي ډګر ته څیرمه په سرو شګو کې چې په خاورو هم لړلې دي په لوبو بوخت دي او د دغه ولایت سلګونه جګړه ځپلې په چکچکو تشویقوي. د ورزشي امریت لخوا د کرکټ د ډیر شروزنی سیالي تیر ورځ نه وخته د هنیپی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدی. د ورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین وای په دغه ډیر شروزنی سیالي کې 15 لوبډلو برخه اخیستی و چې هنیپی لوبډلې په 6 کیلومټري مقام خپل کړ او رحیمی کرکټ لوبډلې دوهم مقام. د دې اداري مشر جمال الدین ملت وایي په دغه ډول ورزشي سیالیو سره ځوانان د نور ناوړه کارونو څخه د ورزش خواته مخ را ګرځوي.
مشاله په دې کې 15 لوبډلو ګډون کړی وو چې د 15 لوبډلو څخه دوه لوبډلې فائنل ته راوتي چې انیپی کرکټ کلب او رحیمی کرکټ کلب چې تاسو د فائنل لوبې لیدونکي واست.
په ورته وخت کې غل لوبغاړي چې د کرکټ په دغه لوبو کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. یاد لوبغاړي وای روانو جګړو پر لوب او ورځنی چارو زیاتیاغي زیاتولې دي او د جګړې د درېدو غښتنه کوي. د دې لړلې محمد نسیم، جاوید احمد او محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل
هغه فکر کې ټوبل جسمر لوبډاله ولومړی مقام خپل کړي. خوشحالي سبم داسرت درېج دي چې لمړی مقام خپلوي.
نن خو موږ ډیره شلوبه وکړه، لمړی تاس موږ وګټي
کم کسانان چې په نشو اخته یې باید راسي دا سپورټي لوبې تر سره کې کرکټ کې فوټبال مشکل نه سخه چاره لو صرف په دانشو روش کسانان چې دا پیدا نه کی چې موږ تاسو په نشو اخته باید دا مختویس
ذهني فشار مثال زمرد ذهن څخه ځکه دا یو دلته وازي دماغ ته ریپریشر کول کیږي او تفریح د پاره موږ راځو او د جنگو او مثال د غم خبرې موږ ذهن څخه غورځو بیا میدان ته کیږو
د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وای دی پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچوي څو په دغه ولایت کې غوره لوبغاړي په نښه کړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دویمه نیمایی د خځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړي شوی خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوی په مخړې د خبرونو لنډیستا صفی الله ستانکزی.